द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ده نن د نهې ورځ 2018 کال د اګست 15 نیټه د اسلام آباد کې وخت شوی دی د ماښام شپږ په کابل کې دی د ماښام 5 نیمې په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې دی د ډیوه یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
هرکلی وایو په دې خبری خپرونه کې به تاسو ته د نن د ورځې په مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول غوږ شئ سرټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم خاقان عباسی د فاټا د سینیټرانو پلاوی ته نن ویلي د فاټا د اوسنی حالت بدلول ضروری دي د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومن وی وی ډیوی ته وایي د فاټا ولس په هله مطمئن شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ولس د صوبې په ټاکنو کې برخه واخلي
د پنجاب اسټابلیشمنت دې ته نو تیار جهاد موږ لدا انیسټي واد راځي
پاکستانی چارواکی وای په هیواد کې د نږدې 1 میلیون غیر رجسٹرډ افغان کډوالو رجسٹریشن یا سبتونه به سبا نه شروع کیږي چارواکي زیاتوي د عمل به د روان کال اخیری ورځې یعنی 1 دسمبر پورې رواني
او زموږ ټارګټ دی چې موږ څخه افغان سیویل کم رجسٹرډ نه دی هغه موږ رجسٹر کړو خیبر پختونخوا کې او تھرو آؤٹ پاکستان زموږ کم ټارګټ دی دیٹ از 1 میلیون
او پاکستانی رسانی او د چارواکو لخوا وایي چې په خبر سره نږدې د تنروا ډلې داعش 15 کسان نیول شوې دي پاکستان تل په هیواد کې د داعش وجود د خطر وړ نه بولي خو په ورستیو کې داعش د زینو حملو پړه په غاړه اخیستې
میډیایي راپورټونه وایي په سوریه کې فعاله وسله فعاله ډله داعش سره تړاو لرونکي 15 شکمن کسان گرفتار کړي
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې قبایلی سیمو کې بدلون ضروری دی او د هغه حکومت هوډ لري چې له دغه سیمې سره به د هیواد د نورو صوبو په څیر چلند کیږي وزیر اعظم عباسی دغه څرګندونې د قبایلی سیمې د سینیټرانو یوې ډلې سره لیدنه کې کړې دي له دې وړاندې هم د پاکستان حکومت پرله پسې دا دعوه کړې چې په هیواد کې تر ټولو وروستو پاتې قبایلی سیمو ته به د ژوند ټولې اسانتیاوې ورکوي خو تیره میاشت په رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې حکومت د جګړې ځپلو قبایلي سیمو لپاره بجټ کې کومې پیسې چې بیل کړې دي په هغې له چین څخه جنګي الوتکې اخلي دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو د ولس دریز دا دی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د هغوی کورونه روزګارونه ځمکې ښوونځي سړکونه او پلونه ویجاړ شوي او په دغو سیمو کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې وجود نه لري
پاکستان کې اوسیدونکي د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹریشن یا د سبتونې عمل به د سبا نه شروع کیږي افغان کمشنریټ او د پاکستان قومي ډیټابیس اداره نادرابا په شریکه دغه عمل شروع کوي په ټول پاکستان کې 21 رجسٹریشن مرکزونو کې به د افغان کډوالو رجسٹریشن کېدای شي او رجسٹریشن نه پس جاری افغان سټیزن کارډونه به د ناټاکلې شوې مودې پورې او د بې پیسو وي د رجسٹریشن دغه عمل به د روان کال اخیره پورې یعنی 1 دسمبر پورې جاری
د پیښور سره نږدې پرتی نیمه قبایلی سیمې اف آر پیښور کې امنیتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د لټون عملیات کړي او د داعش سره په تړاو یې 15 مشکوک کسان نیولي له سیمې پرې د ډیوي خبریال عدنان بیټنۍ راپور راکوي
پاکستان کې میډیایي راپورټونه وایي حکومتي چارواکو په نیمه قبایلي سیمې اف آر پېښور حسن خیل سیمه کې له یو اسلامي مدرسې څخه حنیف نومي تن گرفتار کړی او تر هغه وروسته ټارګټډ آپریشن ترسره کړی چې په نتیجه کې 4 نور شکمن کسان گرفتار کړي دي سرچینو میډیا ته کسان د خلکو کره پېژنګلونه ده څرګنده کړې خو ویلي نیول شوي کسان په سوریه کې فعاله داعش وسله والې ډلې سره اړیکې درلې دي زیاته کړې نیول شوي کسان د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته انتقال کړی دي راپورټونه وایي 3 ورځې وړاندې هم په دره ادم خیل سیمه کې پوځي افسرانو له سیمه ییزو مشرانو څخه یوې جرګې پر مهال په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنې څرګنده کړې وې او سیمه ییزو خلکو د داعش په ضد کاروایي ترسره کولو څخه فهیلې وو خو ویل کېږي مشرانو د پوځ دغه دعوې وروسته په سیمه کې داعش موجودګي د حکومت او انتظامیا ناکامي بللې او ویلي داعش په ضد باید حکومتي چارواکي په خپله عملیات ترسره کړي د قبایلي سیمو چارواکو په وینا په حسن خیل سیمه کې عملیات په دې اساس ترسره کړي چې 2 میاشتې وړاندې پېښور په سوکنو سیمه کې داعش یو مشر هدفي عملیاتو کې وژل کېدو وروسته بیا داعشان یو ځای نه شي پاکستان په خپله خاوره داعش موجودګي ردوي خو په وروستیو کې بلوچستان کې تر لسو نه زیات د داعش پلویانو وژل کېدو دعوې سره د کراچۍ او لاهور څخه داعش مهمه کسانو د گرفتاری داوی هم کړی دی. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ٹی وی
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایی کچری افغانستان کې امن او ثبات راغی نو تر ټولو زیاته ګټه به پاکستان ته رسی، ولې چې د پاکستان معاشي ګټه د پر امن او باثباته افغانستان سره تړلې. خواجه آصف دا خبره په ټلیفون د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلر سره کړي. ریکس ټیلرسن سره کړي خواجه آصف ویلي د افغانستان دپاره د امریکا نوی پالیسی مخې ته راتلو نه پس پاکستان تیار دی چې امریکا سره په شریکه کار وکړي. خارجه وزیر په دې زور ورکړو چې د امریکا او پاکستان شریک مقصد د افغانستان د مسلې سیاسي حل راوستل دي. رابعه پیر پی لن تفصیل راکوي.
د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې په افغانستان کې که امن او استحکام راځي نو د دې تر ټولو زیاته ګټه به پاکستان ته رسی. د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاري سوي یو بیان تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پاکستان د ازادۍ په موقع د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ته ټلیفون کړی او د امریکایي اولس او د حکومت له اړخه ورته مبارکي ویلې ده. بیان زیاتوي چې خواجه آصف ویلي چې اوسنۍ حکومت امریکا سره د ښه اړیکو هیله مندي او د افغانستان په اړه د امریکا نوې پالیسي ته د راتلو سره اسلام آباد او واشنگټن سره په ګډه کار کولو ته تیار دي. بیان وایي چې خواجه آصف یو ځل بیا د افغانستان پر سیاسي هواري زور راوړو او وی ویل چې دا د پاکستان او امریکا ګډ مقصد دی. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید وایي
دې مسلې واحد حل ده، د شګل کال ته دی او بدل ته دی. پاکستان نه دایي خلاف نه استعمالي او افغانستان نه پاکستان خلاف نه استعمالي.
رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاناما پیپرز مقدمه کې نااهله کېدو پر ضد په ستري محکمې کې خواست جمع کړې ده. په کم کې چې د ستري محکمې نه غوښتنه شوې ده چې د خپلې فیصلې بیا کتنه دی وکړي. په جولای 18مه نیټه د پاکستان ستري محکمې 15 قاضیانو لارجر بنچ پاناما پیپرز مقدمه کې وزیر اعظم نواز شریف نااهله کړې وو او خپل تفصیلي فیصله کې ویلي وو چې نواز شریف د خپل اساسو په حق لا دروغ ویلي دي، ځکه د آئین آرټیکل 2 او 3 تر مخه صادق او امین نه دی پاتې شوی او په دې د پارلمان غړیتوب لپاره نااهله ګرځول شوی وو.
د داعش د افغانستان په سرپل ولایت کې د هغه خونړي برید پړه منلې چې د اګست په 15 نیټه د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د نیولو پر مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه ولسي وګړي وژلي وه. بلخو افغان چارواکو ویلي له وسلوالو ترهګرو ډلو څخه یې د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه په بشپړه توګه بیرته ونیوله. همدارنګه په یو بل راپور کې راغلي ده چې د افغانستان د شمال ختیځ کندوز ولایت په چارداري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي کتار د موټر بم ځانمرګي برید شوی. د امنیتي سرچینو په وینا په ځان مرګ برید کې او وطن افغان امنیتی سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخت.
هندوستان، نیپال او بنگلاديش کې د سیلابونو او قمرو نړیدو په وجه د 200 نه زیات خلک مړه شوي دي. په دغه ملکونو کې د پشکال د بارانونو موسم دی چې د جون نه تر ستمبر د میاشتې پورې خوري. په دې کې زیاتره مرګونه په نیپال کې شوي، چرته چې د چارواکو د خولې د سلو نه زیات تنان مړه شوي، هلته کې یو شمیر کلي هم د اوبو لاندې راغلي. اخوا په شمال مشرقي هندوستان کې لږ تر لږه 70 او بنگلاديش کې لږ تر لږه 50 تنان مړه شوي.
نن د اگست 15 نیټه ده چې د هندوستان د خپلواکۍ د ورځې سره سمون خوري. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د خپلواکۍ د 70مې کلیزې د لمانځلو پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې فساد به له منځه وړي او مذهبي زغم ته به وده ورکوي. ښاغلي مودي په نوې ډیلي کې د خپلواکۍ د لمانځلو په غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال د مسلمانو لږکیو په وړاندې د ښي اړخو هندوانو تاوتریخوالی هم وغانده. ده هم وویل چې هندوستان د خپل هر ډول دښمن څخه د ځان د دفاع وړتیا لري.
د ایران صدر حسن روحانی نن د نهه پورز ویلی د هغه د ملک د پاره خوره ده چې د 2015 عالمی اټمی معاهده باندې ولاړ پاتې شي، خو زیاته کړې ده چې کچری امریکا خپل دړکې او بندیزونه جاری وساتل نو خپل اټمی پروګرام به د نورې تیزی سره بیا نه شروع کړي. د پارلمان غړو ته په ټلویزیون وینا کې روحانی وویل امریکا یو ښه ملګری نه دی.
د جاپان لومړی وزیر شینزو آبی وایي د یو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې موافقه لري چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د ویشتلو درول به دوی ته لومړیتوب لري. د جاپان ولسمشر په ټوکیو کې ژورنالستانو ته وویل چې دی او ټرمپ په دې اړه د سې شنبې په ورځ په خپلو ټلیفوني خبرو کې موافقې ته ورسېدل. د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې په داسې حال کې وشوې چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل دی به د امریکا په ګوام ټاپو باندې د میزایلو ویشتل وځنډوي.
امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ورجینیا په شارلٹسویل کې د سپین پوستکي امریکایانو تشدد غندلې ده. صدر ویلي نسل پرستی بده ده. د دغه پیښې نه پس په لاول ځل صدر ټرمپ نیو نازی کو کلکس کلان او سپین پوستکي نسل پرستانو ته مجرمان او بد ویلي. ټرمپ زیاته کړې دا خلک امریکایي اقدارو ته خطر دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رن اردن کو تاسو د امریکا غږ دی ته غوږی است. خبرونه نه خپنیغه د واشنگتن ڈی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم خاقان عباسی د فاټا د سنیټرانو پلاوي ته نن ویلي د فاټا د اوسنی حالات بدلول ضروری دي. د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومن وایي د فاټا ولس په هله مطمئن شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ولس د صوبې په ټاکنو کې برخه واخلي. له اسلام آباد نه پرې د ډی وی خبریال پیر ولایت شاه دا راپور چمتو کړی.
ڈیو ریڈیو سره خبرو کې وزیر اعظم سره ملاقات کې موجود د قبایلی علاقې نه منتخب سینیټر سجاد حسین توری وای چې دوی باور لري چې وزیر اعظم به خپل ژمنه پوره کوي او زیاتوي چې دوی د وزیر اعظم ناکامی مالیاتي ایوارډ کې د قبایلی علاقو لپاره ځانګړي حصے ټاکلو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم دا یو جایزه مطالبه ګرځولې ده.
پاکستان پرائم منسٹر دے ان مو وی تے تے صرف اکسیجن بند ہونا چلی گی نا لگا فور ٹائم بند پیسے ور کا مو پخپل این ایف سی کی سے سورے میں ایسا جڑے گی خدائی یو پرسنٹ بھی 2% بھی 3% بھی نہ بند اگے وہ لے تے رکھا خاص پر تے بھائی چا بھی لگا کے سو وہ والا کی گی سو پنجاب کو سرحد سند پاکستان
د وزیر اعظم اوس لخوا جاری کړل شوی اعلامیې تر مخه شاید خاقان عباسی ویلي چې قبایلی علاقو کې د سټیټس کو د خاتمې یا د مخکې نه موجود حالاتو کې بدلون راوستل د وخت ضرورت دی او د زیاته کړې چې دغه مقصد تر لاسه کولو لپاره حکومت د ټولو اړوند ادارو او د قبایلی ولس په مشاورت سره یو شریک تګلارې باندې کار کوي. خو د قبایلی علاقو نه د فاټا پولیټیکل الاینس یا سیاسي اتحادی یو مرکزي غړي نثار مومن د نوي منتخب وزیر اعظم شاید خاقان عباسی داوو باندې بے باوري څرګند دوی او د فاټا پارلماني غړو په کردار هم سخت ټکونه کوي.
موږ سره میسب وعده کړی و میسب چې د دې لپاره سپیشل ځان تخپل د کابینت اجلاس راغوښتو او هغه وعده یې فانه کړه. هغه سر ته هم رسوله نو دا اوسنی وزیر اعظم شه خو بالکل ګمان نه کوم چې دې ورسې دی وجه بنیادي تور دارا چې ان اف سی واد کې دوی موږ لا په دې پیر جون کې اشاره نه کړله او نه راځي ځکه چې دوی په دې باندې پر پنجاب الیکشن کوي. د پنجاب اسٹیبلشمنٹ دې ته نو تیار جاره دې منګل دا ان اف سی واد راکی زموږ خبره دا ده چې زمونږه پاتا پارلیمنٹیرین چې دا نن الته ورزی نو په کار دا ده چې د په اوټه چولو کې دوی دا خبره مشهود کړای وي. لہذا دوی دا نه کړ مشهود چې تاره مونږ ووټ ورکو نو مونږ ته دې مسلې وضاحت مخته وکړي او هغه سره نو مشهود نو دا بالکل زمونږ دې سره شکونه دي چې د پاتا عوام به اله مطمئن شي الب مطمئن چې سټیټ او اعلان شي چې منګلا په 2018 جنرال الیکشن کې د صوبای سیټونو حق راکړي او موږ په صوبای سیټونو باندې الیکشن وکړو.
د نړیوال د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اغه وخت مرکزی کابینه فاټاله لپاره اعلان کړی شوی اصلاحاتي پروګرام منځوري ورکړی و چې تر مخه په مرحله وار بنیادونو قبایلی علاقې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او د اف سی آر قانون د خاتمه او د دې په ځای د ریواج اک نافذ کولو پریکړه شوی وي. خو بیا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دوه نږدې اتحادیانو جمعیت علما اسلام فیډل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخالفت د وجې په خوانی وزیر اعظم د دې اصلاحاتو نه پشا شوی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا د پاکستان قبایلی علاقو یعنی په فاټا کې د اصلاحاتو د پاره نه یوازې غږونه پورته کیږي بلکې د دغه عمل شروع کولو د پاره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف یو کمیټه هم جوړه کړې و او د کمیټې د سفارښتو پر وړاندې کې بیا دغه فیصله هم غوښته شوی و چې په فاټا کې اصلاحات ضروری دي خو عمل کې دغه فیصله اوسه پورې نه دراغلي. د پاکستان موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم دغه غواړي چې په فاټا کې اصلاحات شروع کړي شي، خو دا په دې خبرې باندې وسیړنه هم مخلو چې د دې باوجود چې دوه وزیر اعظمانو یعنی تیر وزیر اعظم او موجوده وزیر اعظم دا خو رضا ښکاره کړی ده چې په فاټا کې اصلاحات شروع شي، خو ولی بیا دغه اصلاحات د ځنډ ښکار کیږي؟ موږ سره اسماعیل خان صاحب ملګری دی، په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
جی اسماعیل خان صاحب، تاسو رپورٹ به هم سلګ ډیر اوریدلې او تاسو د وسنی حالاتو نه هم خبرې چې یو کال کیږي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره خو کیږي، حکومت رضا هم ښودلې ده، خو په عمل کې ناراضي سه، دا ولی؟
یو خو څنګه چې تاسو خو وی دا فضل الرحمن صاحب داړه ډېر سخت دی مخالفت شو، او څنګه هغه کې د پاناما د عدالت مشکل وزیر اعظم صاحب داغه وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته داغه لقبل وزیر اعظم صاحب دا کوي نشو چې ځان نه داغه یو اتحادی او هغه د ځان نه خپ کړو او ځان ته نور سیاسي مشکلات پیدا کړو، داغه لقبل دا شی وزنډولې شو. خو دلته کې د بارو سروزه کې د سرتاج عزیز صاحب سره خبر شو، هغه د دې پاټا ریفورم ته طرف فوکل پرسن و، هغه دا خبره کوله چې اوس دوه شی دلري، یو خو دغه چې په پارلمان کې د ریواج چې کوم بل دی هغه په پارلمان کې د سټینډینګ کمیټې سره د دغه په خیال کې تقریبا میاشت تو کې به کې دي چې دا کوم بل دی دا به فاینل شي د سټینډینګ کمیټې دا ډاړه او به په پارلمان ته وړل شي د منځورۍ لپاره، اوس دا غي څه شکل جوړیږي ځکه مخکیم په ریبل باندې خلکو په تنقید کړو چې دا کلین هغه شی نه دی چې کوم پکار دی، نو اوس نوې شکل کې چې دا راشي په غي باندې بزال لیو بحث کیږي، دا غي نه پسو بندوري کیږي. بل د بلدیاتو خبر ده، هغه باندې هم دا غي باندې هم کم سازی روانه ده، او زمات دا پر سر ورو ته اسلام آباد کې ماده دا ویلی شو د نن ورځ چې کې دي شي په دغه روز باندې د فاټا د پارلیمان چې کوم غړي دی هغه وزیر اعظم دانوی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی رو غواړي یو سره خبرو کی ځکه چې غي ور سره دا وعده کړی و چې غي به د پارلیمان کې یا د تغه داړه چې د ریفارم سمره خبري اصلاحاتو د فاټا هغه دغه پروسه مخې ته بوزي. د دې کې دوه درې غټه مشکلي مرحلې دي، یو خو پکې دغه ده چې د پیسو لا درک نه لګي تر څو پورې چې نېشنل فایننس کمیشن دې بار کې څه فیصله نه کړي، صوبونه وخت نه دي شوی چې کوم صوبو سمره سمره پیسې ورکي، او د فاټا د پاره چې کوم د سلو اربو روپو سالانه یو پروګرام د لسو کالو د پاره د دې پیسې به صوبې په کم تنا سب سره ورکي، وفاق په پای کې سمره برخه چي لږه نه پس په دا پروسې مخه تزيزه کچي، یوازې قانون سازي مهمه نه ده، دا غي نه زیاته غټه خبره چې کومه ده غ په دې باندې عمل درآمد دي. بل دا چې ماته سره تاسو صدا مو چې زمونږ صوبې گورنر جګړه شپ سره هم دا غي خبره شوې ده، او بعضې انتظامی اقدامات دي په کاردار چې د فاټا سیکریټریټ گورنر سره چې کوم دي پغې باندې عمل درآمد وکي، اوس مشکل دار چې د فاټا سیکریټریټ څه حالت دي او په کم رفتار سره چلته کې کارونه روان دي، زما خو سه یقین نشي چې فاټا سیکریټریټ دومره کیپاسټی شته چغی دغه رنګ انتظامی دغه کی، بل هغه کې په خپلم ویسټډ انټرست دي خلکو پکې مطلبونی نختری هغه دغه جګه کول نه غواړي. بیا دریم غټه خبره چې کومه ده کم چې د فاټا د پارلیمان غړي دي هغه غواړي، هغه د کال 2013 کې چې کوم انتخابات کې دونکو دي کغه رامخې تشول نو خو مسله بیا سوچند سی واشي ځکه چې په هغه کې بیا قانون سازی کول دي د دې لپاره چې د فاټا چې کوم دغه دي اغه ته نمائندګي ملو شو په صوبایي اسمبلی کې.
بالکل هم دغه پښتنې تراتلم اسماعیل خان صاحب چې د فاټا چې ولست د هغه سیاسي تحریک دومره زور زورور نه دی، آیا دا خو هم یو وجه نه ده چې وسه پوره دغه اصلاحات په عملی شکل کې؟
بالکل ډیره ضروری خبره ده، دغه چې ما څنګه تاسو ته چې د صوبایي اسمبلی کې دی غوړی چې د دې غړي دی راشي صوبایي اسمبلی کې دې ته نمائندګي ملو شي، اغه د پاره به یو خدغه ده چې کم د قومي مردو بشماري شوې ده، دغه عدد او شمار د مخې ته باید وروړل شي ځکه چې دغه په وجه باندې به کې دي چې د فاټا چې کم د قومي اسمبلی نمائندګي دغه هم سی واشي، او په هغه حساب سره به زموږ د صوبایي اسمبلی تعداد هم سی واکیږي، ورسره ورسره د فاټا آبادی تقریبا زما په کم اطلاعات دي د کرونو نه زیات ور وړېدلې ده، نو دا تقریبا بیا د حساب په تناسب سره به د صوبایي اسمبلی کې د نمائندګي ورکول کیږي، نو هغه د هغه لپاره
د ډیمارکیشن ډی لیمیټیشن یو پروسس ورته وي هغه بکیږي چا کې حلقه بندې جوړ شي دا غلط شوی نه دی او 2013 دغه ته چې کم دی موده لګه پاتې د قانون سازی بردم شو د مردم شماره دلاندې دا غزه حلقه بندې دا یو وخت وختون کې یو پروسس چې پاره باندې عمل لري خو غټه خبره زما چې تاسو سوال لر زما مسله دا ر چې د پارلیمان کې د چکم ګوندونه دي خاص کر هغه ګوندونه چې کم د پښتنو په سیمه کې سیاست کوي عوامي نېشنل ګوند بشیر پاو صاحب جماعت اسلامي لکه چې اچکزی صاحب خو د دې مخالفت کوي پوزبر احمد صاحب د دې مخالفت کوي نو په کار دا چې د پارلیمان کې دننه د پښتنو په نمائندګۍ باندې چې څومره جماعتونه دي هغه یو خپل کاکس جوړ کړي او یو نظر یو سٹینڈ په پارلیمان کې روړي پارلیمان کې دننه وو پارلیمان کې بهر چې تر څو پورې سیاسي فشار نه راغلي دا حکومت په دی باندې زور نه راغلي زمانه دی خیال چې په دی باندې وسه پرمختګ ډیر خوشي
صحیح شو ډیر مننه اسماعیل خان سه موږ له وخت را کولو
VOA دیوا د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخي غږ وی او ای ڈی وا واوري په ټي وی یې وګوري په ټوئیټر یې خوخه کړئ او په ویب پاڼه یې ولولئ.
نو اوردونکو تاسو یې ویډیو ته غواګیاست او وسم راځو د دې خبرونې دوم مهم راپورته د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په نامه پیپرز مقدمه کې نه اهل کېدو پر ضد په ستره محکمه کې خواست چمه کړې ده په کوم کې چې د ستره محکمې نه غوښتل شوې دي چې د خپلې فیصلې بیا کتنه وشي. په دې اړه پام وکړئ د اورنګزیب راپورته
د وزیر اعظم وکیل لخوا د ستر محکمې د فیصلې او پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ لخوا جمع شوی خواستونو پر ضد د بیا کتنې اپیل شوې ده. د دې خواستونو په بنیاد ستر محکمې نواز شریف پر ضد د مقدمه اورنه کړې وه. نواز شریف لخوا د خواست کې ویل شوې دي چې په کومه خبره د نااهله لګرځول شوې دي هغه انتخاباتو په وخت دوی خپل کاغذونو کې ظاهره کړې وه ځکه د ستر محکمه خپل فیصله بیا کتنه وکړي. په دې قانوني ماهر فاروق نسیم وایي د نواز شریف د خواست کچره اورنې د لپاره منظور هم شي نو هم هغه بنچ به اوري کوم چې د نواز شریف نایل لګرځول فیصله کړي و.
لیکن ریویو پیټیشن یا اپلیکیشن کا جو سکوپ ہے بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. اگر تو کنکلوژن درست ہے چاہے ریزننگ بھی غلط ہو تو ریویو لائی نہیں کرتا.
فاروق نسیم وای بیا کتنه خواست کې دا گونجائش یا خود نش برابر وی یا بیا ډیر کم وی چې عدالت خپل فیصله بدل کړي. بلخوا نواز شریف پر ضد لاهور های کورټ کې د عدالت سپکاوی په حق له د مقدمه اورنه هم شوه دا اورنه په وخت د نواز شریف مخالف وکیل عدالت ته ویل دي چې ګوخه کېدو وروسته نواز شریف په جلسو کې د ستر محکمې قاضیانو باندې تنقید کړی دی او خپل ناهیلی سازش بللې ده. د وکیل ویناوه نواز شریف په ادارو تنقید لوجه د دستور خلاف ورزي کوي او دا هم غداری ده. عدالت د مقدمه کې نواز شریف صاد رفیق دانیل عزیز رانا ثناءالله خواجه آصف اساکدار په شمول سوالس پارلیمان غړو او د میډیا سارنې ادارې یا پیمرا مشر ته نوټس هم جاری کړی دی او 25 اگست به د مقدمه بیا اورنه کیږي. د نواز شریف پر ضد د توهین عدالت خواست د مدني ټولنې یو زنانه غړي جمع کړی وو. بلخوا نواز شریف په حق له مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پنجاب جی ډی روډ نه پس به اوس دوی ګرد هیواد کې جلسې جلسونه کوي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا سمور دا ویب پاڼه پته دا www.voadiwa.com دا ټوئیټر آی ډی دا @voadiwa.
ته تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی د خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې هم اوریدئ شئ او د ډیوا په فیسبوک باندې د نن د ورځې په مهمه موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه هم لیدئ شئ، نور خبرونه هم لوستئ شئ. د ډیوا ټویټر آی ډی هم فالو کول مه هیروئ، @ voa ډیوا د ټویټر آی ډی ده، او هلته کې هم تاسو ځان با خبره ساتلی شئ د نړیوالو خبرونو نه او د سیمې په حواله سره د نن د ورځې مهمه موضوعاتونه. راځو په خبرونه کې تاسو یو بل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان سپریم کورټ لاندې عدالتونو ته، یو وړوکي عدالتونو ته نن وینا کړې ده چې هر د قتل مقدمه دی د دهشتګردۍ یا د ترهګرۍ عدالتونو ته نه لیږي. سپریم کورټ په د دویشتو پاڼو په خپل وینا کې ویلې دي چې دغه شانتي کولو سره یو خو په ترهګرۍ د پاره چې کم خصوصي عدالتونه جوړ کړی شوی دي، د ترهګرۍ د مقدمو د پاره په هغوی باندې بوج سیوا کیږي، بل دا هم چې کم خلک د نور وجوهاتو په بنیاد باندې وجلې کیږي نو د هغوی قانوني وارثان به د قصاص او دیت د حق نه هم محروم شي. نور تفصیل د ډیوا خبریال الیاس خان نورو.
ستری محکمې ټول ماته عدالتونو ته خبرداري ورکړې ده چې د عام جرمونو قضیو کې د ترهګرۍ د مخنیوي دفعې شاملولو نه ډډه وکړي. په بنچ کې شامل جسټس دوست محمد خان په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د قتل په مقدمه کې د ترهګرۍ دفعې شاملولو سره د مقتول لوایقین د قصاص او دیت نه محرومه پاتې شي. د سپریم کورټ درې کسي بنچ دا خبره د لاهور های کورټ د فیصلې پر ضد داخل کړې شوې خاص باندې د فیصلې ورکولو په وخت کړې ده. په کال 2011 کې د اپریل په میاشت کې د پنجاب ښار ګوجرانواله په کلی کې د ماشومې بشمول د سلورو خلکو د وژنې او نه ټپیان کولو تور کې د شپو خلکو پر ضد قضیه د ترهګرۍ د مخنیوي قانون 1999 د دفو شپږم او اووم د لاندې وچلول شوه، او وروسته دې مجرمانو ته د 500 سزاګانې واورول شوې د کومو پر ضد چې دې ملزمانو په ستره محکمه کې خواص کړی وو. دې کسي بنچ په خپله فیصله کې ویلي دي چې عدالتونه دا خبره نظر اندازه کوي نه چې د تونرو او ترهګرو د سزا ورکولو لپاره جوړ کړی شوی قانون دایره په کولاو مړ د قتل او د اقدام قتل جرمونو ته وغځول شي. د دې وجه یا محرکات چې څه هم وي خو د دې ترهګرۍ یا تندروي سره څه تعلق نه وي. د عدالت په فیصله کې ویل شوی دي چې چرته د ترهګرۍ د فات شاملول ضروری هم وي خو هغلته د ترهګر او ترهګرۍ ټکی بنه استعمالیږي. د سپریم کورټ د حکم تر مخه عدالتونو ته په فوري توګه داسې جرمونه د ترهګرۍ کاروایي ګرځولو نتیجه راوخل نه دي پکار، او دا جرمونه په زبردستۍ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون د دفو د لاندې قتل نه دي پکار. د دې فیصلې په هړه د سپریم کورټ یو پخوانی ډیپټی اټارنی جنرل شاخاور ډیو ریډیو ته صدا سی وی
وی چې یو دا اصول وضع کړو دا فیصله وکړه چې کم د لاندینی عدالتونو دی او چې کم پولیس اتھارټیز دی دې چې کله قصاص او دیت لاندې چې کم انسداد دهشتګردی چې کم دفات دی هغه چې لګی نه هغه کې ډیر احتیاط سره کار واخلي، ځکه چې یو عام چې کم کیس وی هغه کې عوام الناس کې یره والا څه کوېشن نه وی نه هغه کې ضروری نه دی هغه قصاص او انسداد دی پولیس والا خپل پاور چې کم دی خپل اختیارات چې کم دی هغه غلط استعمال کوي، هغه کې له چې کم انسداد دهشتګردی چې کم لوازمات دي هغه پوره نه وي او هغه خامخان پکې ولګي هغه نقصان دار رسیږي. چې کله ځکه چې زموږ په قصاص او دیت چې کم قانون دی هغه کې که قصاص او دیت د لاندې چې کم مکتوب دی هغه لواحقین که هغه مکتوب قاتل چې کم دی هغه معاف کول غواړي هغه نه دیت اخیستل غواړي نه هغه حق چې کم دی هغه ختمي ځکه چې کم کیس کې انسداد دهشتګردی دفعات لګېدلی وي هغه نارملی 7 انټی ټیرریزم ایکټ وي نو هغه کې کا هغه جوړه هم وشي نو بیا هم د 780A کې هغه کې جوړه نشته دی او هغه سزا چې کم دی هغه هم قتل شي. په دې کار نه کې هغه فیصله کړی دی چې کدا تاسو ډیر احتیاط سره کار کوئ او هر یو کیس کې غیر ضروري طریقې باندې دهشتګردی چې کم پاتې هغه دې لګوي.
د بشری حقوقو د ډلو نه علاوه قانون پوهان هم دا وایي چې پاکستان کې کچرته د پولیس د انصاف نظام کې اصلاحات ضروری دي نو هغلته د تفتیش یا پلټنو او د پولیس لخوا د مقدمو درج کولو طریقې کار د پاره د اصلاحات او تربیه سخت ضرورت دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم خاقان عباسی د فاټا د سینیټرانو پلاوي ته نن ویلي د فاټا د اوسني حالات بدلول ضروري دي. د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر نثار مومن وایي د فاټا ولس به هله مطمئن شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ولس د صوبې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پنجاب اسټابلیشمنت دې ته نو تیار جاه دي منګل دا انیسي واد راشي.
پاکستانی چارواکی وای په هواد کې د نږدې 1 میلیون غیر رجسٹرډ افغان کډوالو رجسٹریشن یا سبتونه به سبا شروع کیږي. چارواکي زیاتوي دا عمل به د روان کال اخیری ورځې 1 دسمبر پورې رواني.
او زموږ ټارګټ دی چې موږ شپږ خطا افغان شریف کم رجسٹرډ نه دي هغه موږ رجسٹر کړو خیبر پختونخوا کې. او تھرو آؤٹ پاکستان زموږ کم ټارګټ دی دیٹ از 1 میلیون.
او پاکستانی رسنۍ د چارواکو له خولې وایي چې پیښور سره نږدې د تنروا ډلې داعش 15 کسان نیول شوي دي. پاکستان تل په هیواد کې د داعش وجود د خطر وړ نه بولي، خو په وروستیو کې داعش د ځینو حملو پړه په غاړه اخیستی.
میډیایي راپورټونه وایي په سوریه کې فعاله وسله فعاله ډله داعش سره تړاو لرونکي 15 شکمن کسان گرفتار کړي.
اوس خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې قبایلی سیمو کې بدلون ضروری دی او د هغه حکومت هوډ لري چې له دغه سیمې سره به د هیواد نورو سبو په څیر چلند کیږي. وزیر اعظم عباسی دغه څرګندونې د قبایلی سیمې د سینیټرانو یوې ډلې سره لیدنه کې کړې دي. له دې وړاندې هم د پاکستان حکومت پرله پسې دا دعوه کړې چې په هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې قبایلی سیمو ته به د ژوند ټولې اسانتیاوې ورکوي. خو تیره میاشت په رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې حکومت د جګړې ځپلې قبایلی سیمې لپاره بجټ کې کومې پیسې چې بیل کړې وي په هغې له چین څخه جنگي الوتکې اخلي.
پاکستان کې اوسیدونکي د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹریشن یا د سبتونې عمل بعد سبا نه شروع کیږي. افغان کمشنریټ او د پاکستان قومي ډیټابیس اداره نادرا با په شریکه دغه عمل شروع کوي. په ټول پاکستان کې 21 رجسٹریشن مرکزونو کې بعد افغان کډوالو رجسٹریشن کېدای شي او رجسٹریشن نه پس جاري افغان سټیزن کارډونه بعد نه ټاکلې شوې مودې پوري او بے پیسو وي.
د پیښور سره نږدې پرته نیمه قبایلي سیمه اف آر پیښور کې امنیتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ د لټون عملیات کړي او د داعش سره په تړاو یې 15 مشکوک کسان نیولي دي. پاکستان کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو د پړې اخیستلو سره سره پاکستاني چارواکي په خپل هیواد کې د داعش شتون نه مني. خبري رسنیو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د اف آر پیښور په حسن خیلو سیمه کې د دیني مدرسې نه د حنیف په نوم یو تن نیولی دی. خبر جاتوي چې د نیول شوي تن هلې ځلې مشکوکې وي او داسې راپورونه وو چې هغه د داعش ملګری شوی دی. هغه څو ورځې وړاندې نیول شوی او په نورو عملیاتو کې 15 تنه نور نیول شوی دی.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي کچری افغانستان کې امن او ثبات راغی نو تر ټولو زیاته ګټه به پاکستان ته رسی، ولې چې د پاکستان معاشي ګټه او د پر امن او باثبات افغانستان سره تړلې. خواجه آصف دا خبره په ټلیفون د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلر سره کړې. خواجه آصف ویلي د افغانستان لپاره د امریکا نوې پالیسي مخې ته راتلو نه پس پاکستان تیار دی چې امریکا سره په شریکه کار وکړي.
نن د اگست 15 نیټه ده چې د هندوستان د خپلواکۍ د ورځې سره سمون خوري. د هند لومړي وزیر نریندر مودي د خپلواکۍ د 20مې کلیزې د لمانځلو پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې فساد به له منځه وړي او مذهبي زغم ته به وده ورکوي. ښاغلي مودي په نوې ډیلي کې د خپلواکۍ د لمانځلو په غونډه کې د خپلو خبرو پر مهال د مسلمانو لږکیو په وړاندې د ښي اړخو هندوانو تاوتریخوالی هم وغانده. ده دا هم وویل چې هندوستان د خپل هر ډول دښمن څخه د ځان د دفاع وړتیا لري.
هندوستان، نیپال او بنگلادیش کې د سیلابونو او قمرو نړیدو په وجه د 200 نه زیات خلک مړه شوي. په دغه ملکونو کې د پشکال د بارانونو موسم دی چې د جون نه تر ستمبر د میاشتې پورې خوري. په دې کې زیاتره مرګونه په نیپال کې شوي، چرته چې د چارواکو د خولې د 100 نه زیات تنان مړه شوي. هلته کې یو شمېر کلي هم د اوبو لاندې راغلي.
د جاپان لومړی وزیر شینزو آبی وایي د یو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې موافقه لري چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د ویشتلو درول به دوی ته لومړیتوب لري. د جاپان ولسمشر په ټوکیو کې ژورنالستانو ته وویل چې دی او ټرمپ په دې اړه د سېشنبې په ورځ په خپلو ټلیفوني خبرو کې موافقې ته ورسېدل. د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې په داسې حال کې وشوې چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل دی به د امریکا په ګوام ټاپو باندې د میزایلو ویشتل وڅنډوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی. سبا نه به د پاکستان کې اوسیدونکي قریبا 1 میلیون غیر رجسټرډ د افغان کډوالو د رجسټریشن یا د ثبتونې عمل شروع کیږي. دا خبره په پاکستان کې د افغان کمشنریټ چارواکي کوي او دغه عمل به د افغان کمشنریټ او د پاکستان قومي ډیټابیس اداره نادرا په شریکه باندې شروع کوي. 21 رجسټریشن مرکزونه به په ټول ملک کې کار کوي او افغان کډوال به رجسټرډ کوي. تفصیل اورو صادق قاسم شانه.
د 14 اگست نه د سرحداتو وفاقي وزارت پیښور کې افغان کمشنریټ او د نادرا ادارې به په ګډه پاکستان کې غیر قانوني توګه باندې میشته د غیر رجسټرډ افغانانو د رجسټریشن عمل شروع کوي او دوی لپاره د اوږدې مودې لپاره افغان کارت ورکوي. د رجسټریشن دغه عمل به د دسمبر میاشت اخره پورې یعنی د دسمبر 1 نیټې پورې جاری وي. د دې عمل په حق لا د افغان کمشنریټ ډایرکټر جنرال وقار معروف دی وتا صدا ویل.
سبانه که خیری دا 16 اگست نه ټول پاکستان افغان سټیزن کارت رجستریشن دا کم سلسله را شروع کیږي او زمون خبر پښتونخوا کې چې دا آداب مون رجستریشن لپاره یو لا سنټر مون جوړ کړی ټول خبر پښتونخوا کې.
د نادرا یا د کامی ډیټابیس د رجستریشن ادارې او د افغان کمشنریټ سره سره د عمل کې بعد افغانستان حکومت هم برخه اخلي او د افغان حکومت یو نماینده به هم په دې رجستریشن مرکزونو کې موجود وي. د افغان کمشنریټ ډایرکټر جنرال وقار معروف وایي د دې رجستریشن عمل سره به فائدہ دا وشي چې پاکستان کې میشته غیر رجسټرډ افغان به نه یوازې د اوږدې مودې لپاره د افغان وګړي کارت ترلاسه کړي، د پاکستان حکومت ته به هم دا اندازه وشي چې پاکستان کې د افغان وګړو شمیره څومره ده. وقار معروف د خپل هدف په حق لا صدا ویل.
او زموږ ټارګټ دی چې موږ شپږ خطا افغان شریف کم رجسټرډ نه دي، هغه موږ رجسټر کړو خیبر پختونخوا کې. او تھرو آؤٹ پاکستان زموږ کم ټارګټ دی، دیٹ از 1 میلیون 10 لاکھ موږ غواړو چې دا ماجر چې دي افغان شریف دا رجسټر شي.
وقار معروف وایي سبا نه به په ټول پاکستان کې د غیر رجسټرډ افغان وګړو د رجسټریشن دغه عمل به یو ځای شروع کیږي او پاکستان کې د دې عمل لپاره 21 مرکزونه جوړ شوي دي او په دې کې 11 په خیبر پښتونخوا کې دي.
او سبا نه به ټول پاکستان کې رجسټریشن اف ان ډاکومنټډ کم افغان دي افغان دغه یو ځای ټول سنټرو کې چې دا سلسله به شروع کیږي او پاکستان لیول باندې نادرا چې 21 سنټر جوړ کړی دي او 21 کې یو لس سنټر چې دی هغه خیبر پښتونخوا کې دي.
په صوبا خیبر پښتونخوا کې دا مرکزونه چرته چرته دي. وقار معروف په دې حق له ویل د پیښور او د نوخار مرکزونو په حق له دوی مقامی اخبارونو کې معلوماتي اشتهارونه هم ورکړي دي.
دا کوم اوریدونکو دي زموږ افغان رونه چې دي هغه ته پکار دي چې اخبارو ګوري دي کې ټول سنټر او اشتهارات موږ ورکړي دي او په خاور کې درې سنټرې دي او دوه نوخار کې دي او د سلسله کې دوی د اخبار ګوري په خاور کې یو چرته د روډ باندې دی یو نشتر آباد کې دی یو جوتی روډ باندې دی دا تفصیل اخبار کې لري دی او سبب اخبارات کې بیا راځي.
په پورا پاکستان کې دا وخت 44 لکه رجسټرډ افغان وګړي میشته دي او دوی ته د روان کال 1 دسمبر پورې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکړل شوې ده. خو دغه نور 10 لکه غیر رجسټرډ افغان وګړي هم د رجسټریشن د لاسه قانوني توګه باندې پخکاره شي نو دواړو ملکونو ته به د دوی لپاره اسانتیاوي برابرولو نور مشکلات لري کولو او د دوی مرسته کولو کې ډیره اساني شي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
درنو اوریدونکو، پاکستانی رسنۍ او د چارواکو له خولې وایي چې پیښور سره نږدې د تونروا ډلې داعش 15 کسان نیول شوي دي. پاکستان تل په هیواد کې د داعش وجود د خطر وړ نه بولي، خو په وروستیو کې داعش د ځینو حملو پړه په غاړه اخیستې. له پیښور پرې عدنان بیټنی دا راپور استولی.
پاکستان کې میډیایي راپورټ نه وایي په سوریه کې فعاله وسله فعاله ډله داعش سره تړاو لرونکي 15 شکمن کسان گرفتار کړي. د دوی په خبره د غرفتاری د خیبر پښتونخوا صوبې مرکزی شرګوټی پېښور سره څخته لنیما قبایلی سیمه اف ار پېښور څخه تر هغه ورسته کړي چې حکومتي چارواکو په نیما قبایلی سیمه اف ار پېښور حسن خیل سیمه کې له یو اسلامي مدرسې څخه حنیف نومیتان گرفتار کړي او تر هغه ورسته ټارګټډ اپریشن تر سره کړي چې په نتیجه کې څلور نور شکمن کسان گرفتار کړي دي. سرچینو میډیا ته کسان د خلکو کرا پېژنګلونه د سرګنده کړي خو ویلې نیول شوی کسان په سوریه کې فعال داعش وسله والی ډلې سره اړیکې درلودي. زیاتکړی نیول شوی کسان د نورو پلټنو لپاره نامعلومه ځای ته انتقال کړی دي. راپورټونه وایي درې ورځې وړاندې هم په دره ادم خیل سیمه کې پوځي افسرانو له سیمه ییزو مشرانو څخه یوې چرکې پر مهال په سیمه کې د داعش په موجودګۍ اندېښنې څرګنده کړې وې او سیمه ییزو خلکو د داعش په ضد کاروایي ترسره کولو څخه فهیلي وو. خو ویل کېږي مشرانو د پوځ دغه دعوې وروسته په سیمه کې داعش موجودګي د حکومت او انتظامیه ناکامي بللې او ویلي داعش په ضد باید حکومتي چارواکي په خپله عملیات ترسره کړي. د قبایلي سیمو چارواکو په وینا په حسن خیل سیمه کې عملیات په دې اساس ترسره کړي چې دوه میاشتې وړاندې پېښور په سوکنو سیمه کې داعش یو مشر هدفي عملیاتو کې وژل کېدو وروسته بیا داعشان یو ځای نه شي. یاد دی چې تېر شوي جون میاشت کې پاکستاني چارواکو خیبر پښتونخوا صوبې مرکز پېښور په شاپور سیمه کې داعش ډلې د صوبې مشر د وژل کېدو دفاع کړې وه. د داعش دغه موجودګۍ سیمه ییز خلک اندېښمن کړي دي او وایي وسله والو طالبانو وروسته به داعش د دندروي نوې لړۍ پیل کړي. پاکستان په خپله خاوره داعش موجودګي ردوي خو په وروستیو کې بلوچستان کې تر لسو نه زیات د داعش پلویانو وژل کېدو دعوې سره د کراچۍ او لاهور څخه داعش مهمه کسانو د ګرفتارۍ دعوې هم کړي دي. که څه هم حکومتي چارواکي داعش وجود منلو ته تیار نه دي خو تر سوي جولای میاشت له نیمایي څخه په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ راجګال سیمه کې پوځي سرتیري د وسله والو په ضد په عملیاتو ترسره کېدو اخته دي او پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي وو عملیاتو کې د لشکر اسلام او د داعش جالې له منځه وړل کېږي. د اول ځل دی چې حکومتي چارواکي داعش وسله والو په ضد عملیاتو لاس پورې کړي دي چې په خپله د حکومت داعش نه منلو منطق په ضد ده. څېړونکي وایي دې نه ښکاري چې تر افغانستان وروسته پاکستان کې داعش خپلې جرړې بوتوی چې د ریاست لپاره د خطرې سبب ده. د فاټر ریسر سنټر محقق ډاکټر عرفان په دې اړوند دی وته وایي داعش خیبر او کرم ایجنسی سره لګیدلې افغانستان ننګرهار سیمه کې خوندې مرکزونه لري او جدید ټکنالوژي کاروي چې پکې انټرنیټ او ریډیو شامل دي. وی ویل دا راپورټونه هم دي چې پاکستانی طالبانو یو شمېر ډلې په داعش کې شاملې شوي دي یا داعش سره همکاري لري. هغوی د داعش موجودګي د پاکستان لپاره د تشویش سبب وبللی.
ننگر خار میں اچین ایریا ہے اور اچین ایریا جو ہے وہ لگتا ہے ہمارے جو کرم ایجنسی کے ساتھ ان کے سمپتائز ضرور ہیں اور یہ تھریٹ ضرور ہے کہ وہ جو ہے اس ایریا میں اپنے نیٹ ورک اسٹیبلش کر سکتے کلوز ہیں.
ڈاکٹر عرفان پر خبر ہے پاکستان میں داعش وسلہ والو پزت کوٹھلی او کلک گامونا اخستلوی زکہ چ نڑائی پر پاکستان تور لگوی چ وسلہ والو گوندن سرپرستی کوی. زیات کڑا کچرے پاکستان داعش وسلہ والو پزت گامونا پورت نکڑل نو پاکستان پر نڑائی کی تنہا پاتی سی. عدنان بیٹنائی وائس اف امریکہ ڈیور ریڈیو او ٹی وی.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220503
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
اوس بوزو تاسو افغانستان ته. داعش د افغانستان په سریپول ولایت کې د هغه خونړۍ ټول وجنې ذمواري په سر اخستی چې د اګست په 15 نیټه د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمې د نیولو په مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه ولسی وګړي وجلی وو. بلخو افغان چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو ترهګرو ډلو نه د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه په مکمله توګه واپس نیولې ده. تفصیل راکړي د ډیوا خبریال حکمل روان.
دی سریپول ولایت د سیادو ولسوالۍ د میرزا اولنګ سیمه کې د هغو لسګونو ولسی خلکو د قتلیام مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست چې د اګست په 15 نیټه یاده سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستې وه. دی دایش ډلی خبری رسنه یا ماک په حواله دایش ډلی دی مرزا اولنګ په سیمه کې عام ولسی خلک په نخه کړي او دی ماک په حواله هغه محل دی دی ډلی په وسلوال برید کې 450 تنه ولسی خلک وژل شوی وو. همدارس تر دې وړاندې د سریپول ولایت سیمیزو چرواکو ډیوی ته ویلي و چې د ترهرګرو لخوا د مرزا اولنګ سیمې تر نیول کېدو وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه ولسی خلک وژل شوي دي. خو په تازه راپورونو کې افغان حکومت ادعا کړی چې د سیادو ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمه کوم چې ترهرګرو لسګونه ولسی خلک وژلي وو افغان پوځیانو په بشپړه توګه نیولې او ترهرګرو ته یې د سر او مال درنه زیانونه اړولي دي. په اړه یې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د سریپول ولایت د سیادو ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمې د نیولو په اړه ډیوې ته داسې وویل:
مکمل تاکل او منطقه د دښمن دی وجود پاک شو، مګر موږ عملیات نور هم تر روان دي. په شاوخوا سیمو کې د نه کمرغه موږ تلفات نه لرو، مګر مخالفینو ته هر ورځ په متوسط ډول د لاسونو تر 15 نفرو پورې تلفات رسیدلي دي. په دې څو ورځو کې مړي پاتې شوي قومندانان وژل شوي دي. په پلان یې د اتحادي بریدونو تنظیمونکي قاري احمدي هغه هم وژل شوی دی.
بلخوا په یو بل ریپورت کې نن غرمه مهال د افغانستان په شمال ختیځ کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ اړوند کره یتیم سیمې د لارې په اوږدو کې د افغان پوځیانو په فوځي کتار د موټر بم ځنمرګی برید شوی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل په دې حمله کې یو تن افغان سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د هیواد په شمالي بلخ ولایت کې په حکومت کې د شاملو دوو جګپړو حکومتي چارواکو اړوند د امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې 4 تنه مړه او ټپیان شوي دي. د بلخ د پولیسو قماندان سید کمال صدر ډیوی ته وویل د بلخ والي تمام نور په لارښوونه د ولایتي شورا غړی اسف مومند د بلخ په هوایي ډګر کې تر وسلوالې نښتې وروسته نیول شوی او همداراز د نښتې په مهال کې د مومند 2 تنه ساتونکي وژل شوي او 2 نور یې ټپیان شوي دي. ولایتي شورا غړي اسف مومند په دې وروستیو کې ویلي چې داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې د بلخ ولي تمام نور په پراخه کچه په اداري فساد کې ښکېل دی. خو ولی بیا د ولایتي شورا غړی له دې عمله ونیوه چې د ده په اړه رجمع شوي اسناد جلي دي او په وینا یې په فساد کې نه دی ښکېل. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، افغانستان.
د ډیبي قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو بلوچستان ته. له بلوچستان څخه تازه راپورونه راغلي دي چې د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا د اورګاډي پټلۍ یا لاین په چاودیدونکو توکو باندې الوزول شوی دی او تخریب شوی دی. په همدې موضوع د ډیبي خبریال حمید سمسور د محل ټلیفون پر کرخه له موږ سره ملګری دی. حمید سمسور، خبرونې ته په خیر راغلی او د دې پیښې وروستو جزئیات کله اوریدونکو سره شریکوي.
ډېره مننه جواد صاحب. دا د بلوچستان د مرکزي ښار کوټ څخه د لویدیځ په لور چې کوم د نوشکي سیمه ده چې د ایران سرحدي پولې کپتان ته د اورګاډو د پرده باندې تازه پېښه چې دغه رامنځته شوې ده. د نوشکي ځایي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوال چې وو هغو د ریلوی یعنی د اورګاډي کوم لاین چې دی هغه په بارودو باندې الوزولی دي. خو اوس چې دی هغه لاین چې دی هغه ویجاړ شوی دي. امنیتي چارواکي چې دي هغه راغلي دي، شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده، پلټنې یې پیل کړي دي. خو البته د اورګاډي چې کوم تګ راتګ وي هغه ځنډول شوی دی. دوی چې دي اوس پلټنې پیل کړي دي چې په دې کې ګرام څوک هغه نیولي دي ونیول شي. خو امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې ځاني او مالي تلفات چې دي هغه نه دي اړولي. پر
سمسور صاحب، له بلوچستان څخه تېره ورځ هم د تاوتریخوالي راپورونه راغلي وو، مثلا په هرنایي کې د ملیشو ځواکونو سره جګړې شوې وې، په دې اړه وروستي معلومات مو څه؟
او بالکل، دا تشدد پیش دی هغه ځات سوي دی په بلوچستان کې. دی تیر ورځ هم د بلوچستان د ارنایي په سیمه کې هلته د شارګي د کوش په علاقې کې تر ملیشیا پاویش دی هغه عادي گزمی ټولې پر هغه باندې شي دی. ان د سړک لګاړې شخص پر سوي د ریموت کنټرول به میچ افدا وسوله هغه کې سي دی د ملیشیا کو شپږ عسكر سي دی هغه وژل سوي او دوه سي دی هغه ټپیانو. او دغه ډول دلته د پنځګور سیمه کې هم ملیشیا کو شو هغه غزمی کولی پر هغه باندې هم نامعلوم وسلوال شو هغه بریت کړی وو. په هغه کې یو د ملیشیا کرو یو کاسیا ته چې
مسئولیت چې دی هغه د یوې دارنایي شکمې پېښ شوې ده، هغه مسئولیت چې دی هغه بلوچ لیبریشن آرمی چې دی پیلې د بلې پېښ مسئولیت چې دی هغه یونایټډ بلوچ آرمی چې دی هغه په سر اخاص دی. خو حکومت تر اوسه مهاله پورې د دې تصدیق نه دی کړی چې آیا واقعي په دې کې څوک ګرمو یا څوک دوی خو عملیات پیل کړي دي. خو تر اوسه مهاله پورې چې دوی چې اکثره معلومات چې دي پخوا به دلته ایف سي ورکول ویان ورکول، خو اوس دي ایف ټی آی ورکي هغه تر اوسه بشپړه معلومات لا نه دي جاري.
سمسور صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکوله په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي هغه کچه زیاته شوې ده په بلوچستان کې، څه فکر کوئ چې د دوی هغه علت څه ده؟ آیا بلتون غوښتونکي بلوچستان دي چې دغه بریدونه ترسره کوي، داعش ده او که کوم بله ډله ده؟
او بالکل په دې نږدو کې چې دی په روان کال کې د مای په میاشت کې دلته د کوټې د بلوچستان د مستوی په سیمه کې دی، هلته د سینیت مرستیال کوم چرمین چې مولانا غفور اجري باندې ځان وژون کې برید وسو، بیا چې دی په چمن کې د پولیسو پر اس پی باندې برید وسو، بیا د کوټ شارپ د پولیسو د آی جی انسپکټر جنرال پر بلغه باندې ځان وژون کې برید وسو. اوس دی اوس بیا د ورځې وړاندې چې دی هغه دلته د پاکستان په کوټه شار کې چې دی دا 14 اگست تیاریاں شروع پر دې باندې پر فوج باندې د فوج پر ګاډي باندې ځانو جوړ کې بریدو شو دي چې دا ټول کسان په شمول 15 کسان چې دی هغه جلسي وو. نو د دې زیاتره پیښو مسولیت چې دی هغه داعش او طالبان چې دی په سر اخلي. نو د پوزیشن په دې نه جوړ کې په بلوچستان چې دی د تشدد پیښه چې دی هغه ځات سوي دي چې کوم د بلوچستان له خوا چې کوم ورانکاران تر سره کېدل په هغه کې لږ کوم والی راغلي دي، خو دلته کوم داعش دی یا کوم لشکري جنګمي علالمي دي دا غو له لور شي دی هغه دغه پیښه دی هغه ځات سوي دي. هغه په دې څرنکاران دا وی چې دلته کوم تیر کال په د لشکري جنګمي کوم مشريه کوله ملک اسحاق په پنجاب کې وو چې لاغره په دې خوا شي دی د حکومت پر حکومتي چارواکو باندې په بلوچستان کې دلته بریدونه چې دی هغه ډیر زیات شوي دي. خو تیره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناءالله زیري وویل چې اوس په خوافه پر طلبه باندې امن پر سیستم دلته امنیتي وزه د هغه څه وي.
ډیره زیاته مننه حمید سمسور کور مودان.
مهرباني، تشکر.
دا د وایس اف امریکا دی په دا ګرانوریدونکو وست یو مهمه رپورت د چین او د امریکا ترمنځ د تجارت په لانجه باندې. چین وای ک چری امریکا د چین لخوا د امریکایانو د انټلیکچوال پراپرټی د معاملې په حق لا تفتیش شروع کو، نو بیا چین پوره پوره حق لري چې د خپل ځان یا او د خپل ماشی ګټو یا د مفاداتو تحفظ وکي. د نهې پورز د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ لخوا په دې معاملې کې د تفتیش امر جاری کېدو نه پس د چین خارجه وزارت بیان دی ویلی دی چې دا به د امریکا او د چین ترمنځ تجارتي جنگ شروع کی او ګټه به یو اړخته هم نه رسی. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې بختور
شا. چین ویلی دی دوی په سختۍ سره خپل اقتصادي ګټې خوندي ساتي کچره امریکای ریختیا خپل علمی ملکیت یا انټلیکچوال پراپرټی د پلټنو کار پیل کړو. د چین د تجارت وزارت دغه خبرداري د صدر ډانل ترامپ د ګل دورځ د هغه صدارتي امر په خبرګون کې جاری کړی چې تر مخه به د امریکای د سوداګرۍ استاذ رابرټ لایټ هایزر د چین لخوا د امریکای د ټکنالوژي او علمی ملکیت د پټولو د کشالی تحقیقات کوي. صدر ترامپ په خپل صدارتي امر کې د تجارت چارواکو ته ویلي د چین هغه لوبه دی په پام کې ونیسي چې څه ډول د امریکای کمپنیانې په دې مجبوروي چې په چین کې کاروبارونه وکړي. کچرې امریکای د چین په ضد دغه مسله راپور تکړه، نو د تجارت نړیوال تنظیم خپل اخیری فیصله دا هم کولای شي چې په چین جرمانه ولګوي یا یې څبل لار روباسي. خو د چین د تجارت وزارت په خپل یو بیان کې ویلي ک واشنگتن د ځمکني حقیقتونو نسترګې پټوي او د تجارت د نړیوال قانون احترام نه کوي، نو چین به هم هڅه نه کینی بلکې برابر خبرګون به ورته خای. د چین نننې خبرداري هم 13 ورځ د خارجه وزارت د ترجمان هوا چن یانګ
د هغه غواخ په سیر دی چې د صدر ډانل ترامپ د صدارتي امر د سخت کولو وړاندې کړی وو او ویلی وو که صدر ترامپ دغه کار وکړو نو د امریکې او چین ترمنځ به د تجارت یو جنگ جوړ شي چې نقصان به یې دواړو خواو ته رسي. صدر ترامپ تل په چین د تجارتي خسارې په سر نیوکه کوي چې کال 2018 کې هم 340 ارب ډالر وه او هم په دغه رفتار سره سخت کال هم روانه ده. امریکا د چین نه یو شمیر داسې د امروزه توکي راغواړي چې هم د امریکې کمپنیانې په چین کې جوړوي، د مثال په توګه د ایپل کمپنۍ آیفون. خو صدر ترامپ ویلي که چین په شمالي کوریا د جوهري پروګرام د بندولو په لړ کې فشار واچو نو دی به په چین خپلې نیوکې کمې کړي. چین د ګل په ورځ اعلان کړی چې دوی به د شمالي کوریا نه کویله، وسپنه، سمندري خوراکونه او نور توکي نه اخلي چې ورسره به د 1 ارب ډالرو سالانه تجارت ختم کړي. چین دغه ګام د امریکې لخوا په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو وروستو د امریکې په ملاتړ کې پورته کړی دی.
ترنور دن کو د جاپان لومړي وزیر شینزو آبی وای د یو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په دې موافقه لري چې د شمالي کوریا لخوا د اټومي میزایلو د ویشتلو درول به دوی ته لومړیتوب لري. د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې په داسې حال کې وشوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل دی به د امریکا په ګوام ټاپو باندې د میزایلو ویشتل وځنډوي. زموږ همکار عدنان رشید پرې دا راپور چمتو کړی.
داسې ښکارېږي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا په ګوام جزیره میزایل ویشتلو ارادې نه د نهي په ورځ پشا شوی دی. دغه ګام سره هغه سفارتي کوششونو ته وده میلاو شوي کوم چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تاوتریخوالي کمولو لپاره شوي دي. تیره اونۍ د امریکا صدر ترامپ پیونګ یانګ ته خبرداری ورکړی وو چې امریکا به پر ضد هر اقدام ته د اور او غضب نه ډک جواب ورکوي او دغه بیان 100 ساعته وروسته د شمالي کوریا پوځ ویلي وو چې د جاپان په هوایی لار د امریکا سیمه ګوام جزیره باندې د بلیسټک میزایل ویشتلو جاج اخلي. ورسته کې صدر ترامپ دا هم ویلیو چې د امریکا فوج چمتو دی او که په هیواد یې حمله وشوه نو دوی جواب ورکولو ته تیار دي. د نهې په ورځ د شمالي کوریا سرکاري میډیا د هیواد مشر د خولې ویلیو د دې نه مخکې چې هغه په ګوام سیمه باندې میزایل ویشتلو تجربه وکړي هغه ګوري او انتظار کوي چې دغه خطرناک او بې پروا ګام خونه دی. میډیا د کیم د خولې مخکې لیکي که امریکا پر اختیار تاوتریخوالی کمول غواړي او په سیمه کې فوځي جنگ نه غواړي نو هغوی له خپل عمل نه به دا ثابتول وي. امریکایي میډیا کې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي وو چې صدر ترامپ پټ سفارتي اړیکو په لار د شمالي کوریا سره خبرې اترې کوي او د شمالي کوریا پر ضد فوځي طاقت استعمالولو د صدر ترامپ بیان صرف دغه هیواد د ایټمي میزایل تجربو نه منع کول وو او هغه دا هم غواړي چې نیخ په نیغه د شمالي کوریا سره خبرې اترې وکړي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخه د شمالي کوریا لپاره د امریکا خصوصي نماینده جوزف یون په خبرو اترو کې مهم کردار لوبوي او د ملګري ملتونو لپاره د شمالي کوریا لوی ډیپلومیټ پاک سنگ سره په تماس کې دی. دواړه ډیپلومیټ په اړه مخکې داسې رپورټونه هم راغلو چې ګنې دوی په شمالي کوریا کې قید د امریکا طالب علم د آزادولو لپاره خبرې اترې کړې وې.